مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساو یو ساته خبرونه کې مزبوري ول کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به تاسو د خبرونې په پای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم واورئ خو لومړی د دې سات خبرونو ته پام راړو د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید پاړه تحقیقاتي رپورت په کلکه غندلې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي او په شام کې درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید پاړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیگا مشال رادیو ته وویل د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو ذمہواري د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو ده
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه د اوریدونکو د هر څړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي هغه زه خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریب باندې مخفاشي ده په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویستینګ کول فار د پر انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ دې غندنه کوو
دا له هغورس د چې د 400 پر باچا خان پونتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړ کړی تحقیقاتي کمیټه وویل د یاد پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی لدی قبل غو شکل سي چې د ریپورت په وینا د امنیت لپاره وړګمونه نو پورته کړي په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو وشت کسان او جلسیو چې زیاتره زده کوونکو وسلوالو طالبانو یې زموري منلې و د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ تر رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل شوې ده د لغ وروسته دا چې د یک شنبه په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وسوې له خبر وروسته په حکومتي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امنیتي اندیشنو له کبله تړل شوی سکولونه به نن پرانستل شي خو بل پلو د صوبې د زینو لویو شخصي سکولونو چارواکو ویل چې د امنیت ستونزې تر هواریدو پورې به سکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نور چارواکو سره لیدنه کوي د عبدالله ویاند مجیب رحمان رحیمی بیگا مشال رادیو ته وویل چې هند ته د عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن بعدا با وزیر خارجه
رحیمی ویل عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیگا په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې بیان جاتوي چې کندوزی د یک شنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه ونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پلانونه جوړ کړي بیان ځاتوي چې والی سلیم خان کندوزی د غزمو او پلټونو په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده د شام تر پلازمینه دمشق بهر لا یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپته زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوا ځانمرګ بریدونه دي کوم چې تر سلو زیات کسان ټپکړي هم دي دا مزار په سیده زینب نومي ضلعه کې دي اسلامي دولت وسلواله ډلې ځموري منلې ده دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استاذ د سوځلین په جنیوا کې خبرو اترو ته سره راغونډ شوی دي د خبرو اترو ته د ملګرو ملتونو ملاتړ هم ترلاسه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي جان کیری د سرګندونی په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یک شنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خبر شوی دی جان کیری وایي
I appeal to both sides to make the most of this
moment. زه پر دوړو خو او غا کوم چې لدې شی بیت څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استاذ ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي چې د دې کړکیچ پوځي حل نسته. نوموړي خبرداري ورکړي چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د داعش پراخېدو لپاره لار هواره کړي. د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترهګرۍ په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیت د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه لیکلو پرته کښلي چې څلور امریکایي وګړي د جنوري پر 15مه او 15 نور له هغه وروسته نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورت خبر دي، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه کړې ده. رپورت وایي چې په دې 3 نیول شوو کسانو کې 4 د سعودي عرب، 3 د یمن، 2 د شام، 1 د انډونیشیا، 1 د فلیپاین، 1 د متحده عرب اماراتو، 1 د فلسطین او 1 د قزاقستان وګړي هم شامل دي. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشری مرستو په مد کې د عراق لپاره د 817 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیو سره مرسته کول دي د کوم ژوند چې جګړو ځپلې دي. د خبرونو پای تاسو موږ غلم مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کې تاسو څخه پر ریډیو و نورې نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسی. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د بریډ په اړه د تحقیقاتي کمیټي ریپورت په کلکه غندلې دي.
دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطې په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې نه دي جوړې، یو استاد به قلم لاس کې اخلي، کاره به ټوپک لاس کې اخلي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي.
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدن با وزیر خارجه.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبی 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دي. دا پیسې کوم هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خبر پښتونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې پر خبریالانو د سوي بریدونو په اړه دی ځانګړی ریپورت تیار کړل سي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او شننی او نیوز پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې ووریدل، د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه د صوبایي حکومت لخوا د جوړې شوې کمیټې هغه ریپورت رد کړی دی کوم چې د باچا خان پر پوهنتون د بریډ په اړه سوی وو. یادی اتحادیه ویلي چې د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه د استادانو کار نه بلکې د امنیتي ادارو کار دی. دا لغ وروسته ده چې په دې کمیټې په ریپورت کې ویل شوی چې د یاد پوهنتون وایس چانسلر دی لری کړل سي. تفصیل منور شاره کوي.
د 400 په باچا خان پوهنتون باندې تر سره شوی د وسلوال بریډ د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت پټنګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسيټي مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپل دندو لری کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسورانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې و چې به په لوه پلټنی وشو، په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي. خدا سي ورنشو. نو مولي زیاته کړه
بنیادی خبر دادا چیرا د وایس چانسلر تعلیمی ماحول خبر کول دی او کنا دغه کار د تورخم نه لوریدون کی د هر سړی تلاشی غستل او دغه تپوس کول دی دا د هر حکومت یو رائټ ته د مو خټک سپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دی چې داستا حق دی چې ستا کله و خراشی تخپل نظری خلق په چې ادروایز الیجیبل وی هغه وایس چانسلر لکه خو نه دا موقع نه دا وخو هغه ځې خلق چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریب نه مخپاشي ده په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترڅ کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وایي څنګه خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ادمنستریټر دی پر یو پروفیسر چې سکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کاغه سکیورټي مشري کوي شاته غنیو خلق پکې مولویزو دی اوس خپل کمزورې خپل غلطه په دې خلکو راړي نو دا یونیورسيټي خو دې نه دی جوړ یو استاد به قلم لاس کې اخلي کاغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکوي کاغه به تر ټوپک تربیت ورکوي نو دې ته دې وګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی دې کې مولویز څوک دی
هلته د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او د لړکې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
منور شاو د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز اپا یو لیکنه کې ښکلی چې د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې ډیره دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه کیږي. تفصیل انسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان په هنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سه بیا د خبر پختونخوا وزیر اعلی او دغه د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان په هنتون. مقاله لیکي دا سخکاری چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دي خو پاکستانیان په خپل جدي نه دي. په تیرو سه باندې دیارلسو کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وجل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي سچ وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نخه کوي او هم هغه رنګي سکولونه اتړل شو. مقاله پښتني کول سره لیکي آیا پراتلونکي کې بعد وسلوالو د دړکو رستو اسپیتالونه سینماګانی بازارونه د سنگار ځایونه د نایانو دکانونه ریسټورنټ د کتابونو دکانونه هوټل او دغه سي نور ځایونه هم بند کړل شي. د لاهور های کورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هوادم چاته پوره امنیت نشي ورکولی له دشمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د زربې سب د عملیاتو وړاندې راه شهادت راه نجات شیر دل راه حق سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات باجوړ تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوسټ کې بداسي کوم یونټ یا ډله او سرتیری نوی پاتې چی وی نه یې تو یې شی وی نه وی او بل رور یې وجل شی وی نه وی. چارواکی وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال و میاشتو عملیاتو کې نسبي 1500 پوځیان وجل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې شوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان په هنتون کارخانو مارکیټ د مردان نادرا دفتر د هاتاباد امامیا جماعت د مستونګ د کراچي په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماته ورته نه دی ورکړل شوی.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هند ته په سفر تللی او نن به په دې سفر کې د هند له وزیر اعظم نندر مودي سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویاند وایي چې هند ته د عبدالله د سفر هدف هلته د ترهګرۍ پر ضد د یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. احمد تکل د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائیه رئیس عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
دا کرم اول دوی در دومی باشه بعدم
باشه. په لومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه
او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د لمینځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترنګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تیره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
احمد تکلو د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې په صوبه کې تر راتلونکو اتو میاشتو پورې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکول پیل کړی دي. هنرمندانو د دې حکومتي ګام ستاینه کړې ده خو وایي چې د دې پیسو موده باید وغځول سي. بل پلو بیا ځینې هنرمندان وایي حکومت باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو پر ځای هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. انیس اجمل پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 10,000 روپۍ ورکول پیل کړی دي. د جنوري په 10مه په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اته میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړول لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکو پکې شامل وو.
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار، چاغه کم از کم 10 کال په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلې. کدغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دینه په بره ګریډ کې تنخواه نه اخلي دغه په کوم شرط کې شو. هغه فنکاران چې هغه سر ټرند سیټ کړی دی نو هغه په کې د ټولو نه په سر کې پکارو. دې لپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو پام باندې او پام ته مونږ ډیزاین کړو، هغه خانه ډکولو نه دای په ذریعہ باندې پورا معلومات دی او آرټست په باره کې مخې له راتل.
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډیرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کمې شي.
نو دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی ولې چې مونږ له خو یو حکومت پیسې نه دي اخلي. یو دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ما ته یو سړي د اسلام آباد نه تیلفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یې د میاشتې 1500. ما وی چې په 1500 خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو، 30,000 راکړي پرو.
سندرغاړي ګلزار علم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منصوري ورکړې ده. خدا ځل په لومړي وار دا ګام عملی شو. ګلزار علم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اتم میاشتې وروسته هم جاری وساتل شي.
د وفاق نمبر د کلچر ډپارټمنټ د پاره سم فند ورکړو نو هغه کې مونږ ته خبر به هم نو چې سم فند غوړي دي. خدا څو صرف دا ټول نه شو د پاره دی. نو زموږ خدای مطالبه دا او نو یې دې دا خو یو څه کې دا د دې دا ټول نه شو. دا ته مو بسې ته
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وای په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډیره راپریوتې ده او فنکاران د کار لنیشتوالي سره مخ دي باید چې هغه ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي.
جسے ہیلپ کول باندھے یا ڈیڑھ سو روپئے میں میسٹ اور کھولو سارا من سب سیکھی گی بچہ راسمرا مطلب ہے کہ ہم لوگ مارکیٹنگ پیسے کراچے کرا دیے یو خار کے ہر سے ڈمشی دیے دا زیادہ ہے بولے چھ داس کو تاسو فنکار نہ فقیر جوڑو ان کا فقیر نہ مو جوڑو ابھی تو کار ورکی ابھی تو پارا موقع پیدا کی جگہ کارو کی ابھی سر ابھی مگا تسکیل کی سیٹسفیکشن کی گئی اور ابھی
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
افغان لوسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو امر جاری کړی دی. په امر کې ویل سوی چې خبريالانو ته باید پر وخت معلومات ورکړل شي. خبريالانو د دې ګام ستاینه کړې ده. ابراهیم صفای په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې خبريالانو ډیر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د خبريالانو د خوندیتوب په تړاو د یک شنبه په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یک شنبه په ورځ خپور شو د خبريالانو د امنیت هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول د وژل شویو خبريالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است ک
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبريالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي ترڅو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعات او تلاسرسی، د خبريالانو په وړاندې د سلوکي قواعد جوړول او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبريالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
هی حکمه ما استقبال
دغه حکم نه هر کله کو د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتی خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله ډیر شوې ده. خبريالان تل حکومت وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکی ګرم بولی چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کورمی ایجنسی به کور کړل سوی خلک شکایت کوي چې دوی ژمی سخت ځپلې دي خو حکومت ورسره مرستې نه کوي. په دورانی کډوالو کیم کې میشت دغه خلک وایي چې حکومت له دوی سره د ژمی څخه د ځان ژغورلو لپاره مرستې وکړي. دوی په وینا له سخت یخنۍ څخه ماشومان ناروغ شوی دي. تاریخ اورغزه پر ریپورت لري.
پا
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړی شو نو د سخت یخنې په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالشزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنې دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
ډور سړی رزګونه پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطو هوا رسی څنګه بس پای ورته ورونه مرونه کا څولر گیوی الرګا ډېر خونه جزاو په پیسو خلې څنګه پوه سلندر کولا وا بام شور باندې څنګه بازار محلات
کور مې په دورانی کیم کې دا وخت شاو خوش بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دغه د اپیل دی ورته سوال اول د مودو په سی طریقا جوړ شي څو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه که چېرته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مو ته مخشد تقریبا دوا کول خو کیږي دو کول نه مخشي نسار ولا را پک مزر غلې او هغه سامان خبره ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنی او خبره د طریقار جوړ شي.
په دورانی کیم کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې لدوی سره یخنې نه د بچو لپاره زر تر زر مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم د مو سره د سړی باندې کې نه مو ته د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مو ته سملاو شوې دي. په هر کال باندې مو ته د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره مو ته شای نه ملایي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي مشال لډو توای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بده لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي. وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او افریقایي شخړو په وجه زرګونو کورنۍ پکړه کول مجبوره شوې دي چې دا اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند تیروي.
تاسو ستونزې
ورته کال جونیور سږی داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دی ایکسپریس ټریبیون په یو ریپورت کې راغلی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات وي او استادان او کوټې ورته کمې وي، خو پېښور سره نږدې په بډبیر کې داسې سکول هم شته چې په کې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیات دي. منور شاه په دې اړه ریپورت لري.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې ریپورت کې راغلی چې د پیښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورونو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادان او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي په کې وازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او پاینده کې به د سکول ته د نور استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې نه کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا ریپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکې سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالي سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کمی دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکې وای چې نه د ساينس لیبارټری شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپارن لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکې کمی وي، خو حکومت د دې باوجود د ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړ کړې. د زادولی په نوم یو ځای تنوای حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړي، بلکې د نوې ودانیو په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته مقور کول کیږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډابیره کې زیاتره جنکې لویرې سکولونو ته نزي، خو اوس امنیت ښه شوه او حکومت هڅه کوي چې خلک خپل لونه سکولونو کې داخلولو ته مایل کړي.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو لنډی ستنفام راو د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د بریټ پاړه د تحقیقاتي ریپورت په کلک غندنه کړې ده د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشالې دی تویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتی ادارو مسولیت ده د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانستل شوی دی د لهغه وروسته سوی چې د حکومت او د سکولونو ترمنځ مذاکرات شوي خو د یو شمېر سکولونو چارواکو بیا ویلي چې دوی به د امنیتي ستونزو تر هوارېدو پورې خپل سکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نرندر مودی او نور چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالعبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډی ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف د ترګري په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دی د شام تر پلازمینه دمشق بهر لا یو مشهور اشیا مزار سره درو 14 تر شپېته زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم 14 او دوه ځانمرګ بریدونه دي کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي اسلامي دولت وسله والی ډلې د دې ذمہواری منلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پر رول ولوبوي جان کری دا څرګندونی په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یک شنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی او د سعودي عرب یو ورسپانی خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یو اونۍ کې د نوو امریکایي وګړو په ګډون 3 کسان د ترګري په تور کې نیولې دي د انګلیسي ژبې ورسپانی دی ګزیټ د خبر ورکونکو سرچینې لنامه لیکلو پرته د یک شنبه په ورځ دا خبر خپور کړی دی اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانونن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړي دي د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستې دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وای نو موړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي لکه د توانای بحران د سره سره د گیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده بیا د وړو صوبو په ځنې معاملو اختلافات چې ور سره په اولس کې بیچینی خوريږي او د دې ترڅنګ نور ډېری خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری هلان کې یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی او نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول پدې هم خلک اعتبار نکوي او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیو کې راپورته کوي د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن د پاره وزیر اعظم لا ټول لارې چارې استعمالول پکار دي خو باید چې دا ټول طریقې د آئین او قانون مطابق وي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پونتون حمله تحقیقاتي رپورت مخې ته راغلی خو دې رپورت کې تحقیقات لګ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پونتون وایس چانسلر د خپل چوکۍ څخه لرې کړی شي ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پوانتون څنګه بریدو شو اداري د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوانتون کې شپک 50 سکیورټي ګارد دي خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو نو کو دا شپک 50 په دریو شفټونو کې اوې شلی شي نو بیا خدا تعداد پوره دی دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارد تجربه کار نه وو نو کو حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارد تجربه کار وي خو بیا دا خبره د منلو ده بل دا چې د الټ باوجود د یونیورسيټي سکیورټي ولې نه وخکلې شوی نو دا کار خو د قانون نه محافظونکو ادارو دی او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره او کټولو تعلیمي ادارو د پاره او که د پوهنتون د پاره نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړی دي. اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکورټي سره نه، او د انکوایري په ترڅ کې د وایس چانسلر ډری کول ډیره عجیب خبره ده. خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لري کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډیر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلی راپور خپور شوی چی په باچا خان پونتون د وسلوالو تر برید په پورسته د پلټون لپاره جوړ شوی و. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخسته ده چې د فوټبال لوبي سره مینه لري. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہواري وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہواري نه کار اخیسته او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او یو ویشت کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بی غورای په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سکیورټي مشر اشفاق احمد د ګوخه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولې دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سکیورټي کیمرې هم لګېدلې وي او د پوهنتون نه غیر چاپیره امنیتي پوستې هم وي. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوی او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدري فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه له دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویل دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام په شخړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو اترو کې دی پوره رول ولوبوي. جان کری خبرداري ورکړې چې په شام کې که د سولې پر لور پرمختګ و نه سو نو هلته شایي جګړه پاتې څه هم وران کړي. احمد تکل رپورټ لري.
په جنیف کې د سوریه د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پروند د سوریه د کړکېچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کری د سوریه له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خبره شوه.
To make the most of this
ز پر دواړو خو او غا کوم چې لدې شی به څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استاذ ویل دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخ کې غوړي د دې هواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لار نه لري. جان کری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداري ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Syria jagra pauzi hallaran lari la khabro prata ba divino to edal dumra prakhshi che hatta de Syria urustai kharbaham vijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristan ushmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la edare watulo ta pre khudal shi no pdere asani sarabatul simawuni shi که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په جنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چودنې چې پرون په سوریا کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلواله ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخ کې غوړي د سوری په وضعیت کې عملاً خېګن راشي. پرون د مشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
احمد تکلو د خیبر ایجنسی کې د ځوانانو لپاره کارکونکو سازمان خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په پېښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحان تابع کړی و. په مقابله کې ښه کارکردي ښوونکو ته سکالرشپونه او انعامونه ورکول کېږي. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی سلور سوال لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې په کې لومړی راتلونکي ډیر زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوي ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه موږ دوه کټګوریز کې تقسیم هم یو به هغه کټګوري چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو دوه ما کټګوري به موږ سره هغه وی چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو ما لکه د اسکالرشپ نوم ورکړی دی. دوه ما خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل دوسر به ان شاء الله افیشلی د خبر یوتي طرفه مسلسل فرابته کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي کالج جوین کول غواړي هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي څومره رکاوټونه راځي نو ان شاء الله تعالی زموږ فلي کوشش یو زمانه مرګرو چا
د مقابلې امتحان کې برخه اخستونکي د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټکنالوژي زده کوونکي دي او په زده کړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده.
اصل پلان می ډرایوینګ کې ویل کېږي ډبه چلوي دوبله ما سره غنښته چې یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم نو دې وجنه بل ما ته سیول ټکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی ځکه چې مونږه ټو کېډ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غواړو په لیپ ټاپ کې نو دې وجنه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم شوم خاري می پته کړی و نو زه ذکر غلم دا ټیسټ پر
د علی مسجد اوسیدونکي حضرت عمر چې د دولسم جمعات زده کوونکي دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو ځکه د مقابلې امتحان ته راغلی دی.
زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخصوصا کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړوم او په هغه باندې کار کوم. د ټیسټ لپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ مې زه وشوم نو زه به تړ یار ته د اډمیشن وکړم او که دې کې سکالرشپ کې نشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا زما اخري کال وي.
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنی مسخه زیات زده کوونکي جینکې او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پریک دي چې لاملونه یې نامنی بیکوره کېدل بیوزلی د تعلیمي ادارو نشټوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل شهر د چاپریال روان وضعیت به د دې شهر هوا لا ککړه کړي. د دې ادارې مسولین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو د نالیو جوړولو او د کثافت پر وخت ټولول کولای شي چې دغه شهر له ککړتیا وژغوري. خان محمد سین پر رپورت لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره یې اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه یې تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسېدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 23 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه یې په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوچه ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خوا شندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري تر څو چې رسمیت پیلېږي. د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو. د خبرونې کوربه مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه اومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی سیمې نه به کور شوي هغه خلک چې د پوزي عملیاتو لاوجې خپل کورونه پریخي وو هغه ګیله کوي چې دوی خپل کورونه تاسټانه شوي خودي خو تر اوسه پورې حکومت دوی سره هغه کړېشمنی نه دی پوره کړی چې د مخې به د دوی کورونه آبادی ده. دغه خلک دا ګیله کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د دغه کورونو د آبادی لپاره به ورسره مالی مرستې کوي خو تر دا مهال پورې دغه مالی مرستې نه دی ورکړې. دا چې دغه مالی مرستې دغه بې کورو خلکو ته ولې نه ملاویږي همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چکوله کی تو دې سپریټ سلور دې کله یې چې په جون وړ کله سي کله سي چې در کوم یو نیم کال فرانسو غي نه در کړل چې کنه در کړل چې کوم باندې در کړل
پولیس کا مته پیسہ وکړه حکومت تام وویل او پکلا کا سارا چې فوران حال کې تا دایری په ویل کې سای چې څومره هری په دخل کې دی اری په چې صورتو صدر هغه دی فاده سکرټر ته دوش می 10 ارب روپے ورکړي دي نو دا 10 ارب روپے کو په خلکو څخه تقسیم کې سای.
د کورمه قبایلی سیمینا د بیکورشو خلکو پستونزو مبنی زمونږ همکار طارق اورغزی دا راپور برابر کړی دی.
د شلوزان تنګي یوش میر متاثرین وای پولیټیکل انتظامی ورته یونیم کال وړاندې د بانک د چکونو نمبر لا دی لپاره ورکړی وی چې هغوی سره به په بیا آباد کړي کې مرسته کیږي خو کورونه تر اوسه ډنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دی ورکړی شوی. ماستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آباد کړي کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چک نمبر په کال 2014 کې ورکړی وی. ګولزیم د غستونزا داسې بیانوي
په فین ورسته غاس کې چې کونه ورکول کنه څوک چې موجوده نه و یا یو سعودي کې و یا بنو کرے ملیشي کې یا پامش کې بو کنه غوړ ورور تر ځای به راغلو او نه به خلفیه بیان واخ سوار شي به ورکړ
د ماستر ګلازم په خبره کوم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوي وو هغوی سره مرسته شوې ده، خو چې چاته د چیکونو نمبر یې میلاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې. سرکاری ریکارډ تر مخه د کورمې په 250 کلو کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 1500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1500 ته معمولي زیان رسیدلی دی. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د 1 ارب او 1 کروڑ روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د برا کورمې مرستیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته ویل کوم کورنیو ته چې د بینک د چیکونو نمبر یې میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی هغوی د دوی سره رابطه وکړي. کورما کې تصدیق شوي 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2008 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته د بره او کوزي کورمې نه بېکوره شوي دي.
د قبایلي سیمو نه د بېکوره شوو خلکو د ستونزو او د دوی د بیا بحالۍ په لړ کې مو دا ستونزه د پاکستان د پارلیمان د سفران د کمیټې مشر جمال الدین مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. جمال الدین صاحب، د قبایلي سیمې کورمې او د دې ترڅنګ د نورو قبایلي سیمو کډوال وای چې مونږ ته حکومت چې کمی ژمنې کوي چې دومره پیسې به درکو هغه مونږ ته نه دي میلاو شوي. په دې لړ کې 13 ورځې تاسو غونډه هم کړې وه، نو حکومت څه وای د دې پیسو په اړه اعلان کوي او پیسې نه ورکوي؟
یو خو چې خلک کوم خبره کوي چې موږ ته حکومت وعده کړی دی او پیسې د کور د جوړولو ولا نه دی راکړي، دا بالکل صحیح وای. خلک دا خبره حکومت تر اوسه پورې د موږ د فاتح آباد کاري د پچ کوم رپه مو کړی نه دی راسولی.
نو حکومت چې څومره داوی کړی دی د خلکو د آباد کاري د پاره یا د کورونو د پاره، نو دوی وای مونږ پیسې ورکړي دي، نو دای نه دي ورکړي، تاسو ته څه وای حکومت؟
خپل موږ اجلاس وو، د ما د کمیټې میټینګ وو، د ری جندا داوا چې حکومت د 100 ارب روپیو اعلان کړی وو په بجټ سي. نیش کمیټې د دې نه پښتنه وکړه چې په 100 ارب روپیو باندې څه وکړل. تاسو خو د خلکو تر وسه پورې کورینا نه خل جوړ، نو غیر تر پانا چې کوم اډیشنل سکتور ولای وو هغې و فرمایل چې 100 ارب روپیو مې وعده چې 45 ارب روپیو مې ملټری اپریشن د پر اورګلې دا 55 ارب روپیو د خلکو د کورې د جوړولې د پورا بیا مش پښتنا ځنه وکړه چې دا 55 ارب روپیو چې د خلکو د کورې د جوړولې د پورا وې دان دی نه نکړې وې دم کو راځو چې د خلکو د اوبو کارو د پورا تاسو استعمال کړی وای، نو بیا د ولان چې موږ د اسلامي بانک نه قرضه وخستله د هغې ځنه شروط داسې وی چې هغه شروط ته تاسو خلکو ته یک مشت روپیو نه ورکوي، یک مشت بلکې دې ته 1 لک روپیو ورکې چې د سکول جوړ کو هغه بیا سره وکړي، بیا و بیا چې کنده 1 لک روپیو ورکې چې بیا سره وکړي جو 2 لک روپیو ورکې، نو لہذا دا د میز پر مشکل آوا. نو لہذا میز ورته وویل چې تاسو چې کنده کې ما سروه کړی دو چې هغه سروه تاسو بار بار وکړل تاسو جن مطمئن ویل نه ورکاوي ساي. لکه د میز د سعود وزیرستان جنوبی وزیرستان تو را سروا وکړل او بل میځ دا هم ته وویل چې دا تاسو چې سروې کا وستای چې دا کور مکمل ټول لنګ شوای دی، دا لږ لنګ شوای دی
جی.
اول خو چې کیم کولینا کولینا چې یو کور روغ هم پته دی، ها اغه کور سامان هم د پی سالور لا کنه چې تا یو د هر کور سامان کور خو دا چې ټول خلک ته امر پیور نو میش کا مې ته پای سره وکړه حکومت تام وویل او په کلاکه سره چې په فوران خلک ته د ریپی ویل کې ساي چې څومره هری په د خلک دی اری په چې څوره تو ساده راغلي دی فاده سکرټر ته دوش می 10 ارب روپیه ورکړي دي
صحیح.
نو دا 10 ارب روپیه کو په خلک شي تقسیم کې ساي.
اوس جمال الدین صاحب، آیا په دغه کمیټه کې حکومت تاسو ته دا خبره وکا چې کب دوی قرضې نه اخلي یا نور پیسې نه اخلي، نو دې ته د دغه قبایلی سیمو د ټولو قبایلی سیمو د آباد کاري لپاره څومره پیسې پکار دي او دې سره څومره پیسې موجود دي؟
دا دوی خو چې کوم دا کنه دا خبره وکړه چې د قبایلو د آباد کاري لپاره په ساوونو اربونه روپۍ پکار دي او موږ هم دا یو چې حکومت دغه خبره رښتیا ده ځکه هم چې ورته کیمه د خلکو کورونه ړنګ شوي دي ا د لاکاو په
تک
چې قابل استعمال نه دي یا د جنگ په وجه سره یا د جوته بغیر ابودین قانونو ته داسې پوت شول خود به خود برانونه ړنګ کړل نو په دا وجه سره اربال روپۍ په ساوونو اربالۍ روپۍ نورې په کار دي او هغه چې کوم دا کنه حکومت نه د موږ دا ګیله ده او حکومت په دې کښې د موږ سره مخلص نه دی چې کله میټرو جوړوي د حکومت سره روپۍ شته چې کله پنجاب ابادېږي پیسې ورسره شته او چې کله قبایل خبره راشي بیا ورسره د اسلامي بینک سره دوی سودا کوي که د هغې نه یې په قرضه اخلي چې موږ د حکومت په دې خبره کښې د حکومت نه مو ګیله ه ده او په دوی باندې اقدامات هنه کوو موږ.
جمال الدین صاحب، آیا تاسو ته دغه کمیټۍ کې دغه د سفران ایډیشنل سیکرټري دا وویل چې دوی سروې مکمله کړې ده په قبایلي سیمو کښې د ورانو کورونو؟
د هغې هغه سفران ایډیشنل هغه نه وویل، د هغې سیکرټري نه وویل، بلکې د ده خو ټریډر ته ویل کوي
جی
د فاته ایډیشنل سیکرټري صاحب هغې ورته وویل سروې فاته سیکرټریټ کړی دو هغې ورته وویل چې میږو هغه سروې مکمل کړی دو د 10,000 کورونه
د 10,000 کورونو دا سروې دي مکمله کړې ده او دا حکومت ته یې ورکړې ده خو حکومت سره پیسې نشته اوس
اوس حکومت 10 ارب روپۍ ورکړې دي پاشې 5 ارب روپۍ د کورونو د آبادکارۍ دپاره دي هغه روپۍ فاته سیکرټریټ ته رسېدلې ه دي فاته سیکرټریټ به په نظر زما په خیال سره د دې د آبادکارۍ دپاره دا پیسې قبایلو ته ورکړي.
نو آیا تاسو ته فاټا سیکرټریټ چارواکو دا وویل چې دوی به دا پیسې کله ورکول شروع کوي؟
نو موږ ورته وویل هم چې په دې خبره کښې هېڅ قسم تحیات نشته دی چې داسې نه وي چې تاسو دا روپۍ نه کوئ هلته بل بجټ به ورباندې را شي نو په دې نه مخکې مخکې به دا پیسې ټولې ختموي ستاسې چې څومره روپۍ دي دوی وویل چې بالکل به یې مرسوو.
د دې پیسو د تقسیم یا د ورکولو دا پروژه به دوی کله نه پیل کړي؟ تاسو ته کوم تاریخ درکو؟
تاریخ یې نه کړه خو موږ د هغه نه خبر شوي یو چې دوی ټول پر ما خیال سره دوی به ډېر زر شروع
کړي
او سره د دې نه چې موږ به دوی ته بار بار یاد دهاني ورکوو ور یادګرنه شروع کړي.
جمال الدین صاحب، آیا تاسو خپله ګڼئ په دغه کمیټۍ کې چې حکومت تاسو ته کوم دریز بیان کو تاسو په دې ادبار لرئ؟ او بله خبره دا ده چې آیا تاسو حکومت نه کومه غوښتنه وکړه چې دا په سوونو ارب روپۍ چې دوی د بهالۍ وایي دا به کوم دی نه راځي؟
یو خو خبره دا ده چې د فاټا د مسایلې په حواله سره چې هر موږ د حکومت نه مطمئنه یو لنډه خبره دا ده خو زموږ حکومت ته ورسره وسیسته هم ده که نه بیا هم انشاءالله تعالی موږ امید لرو چې دوی به یو طرف وایي چې قبایل زموږ هیرو دي او دا زموږ چې کوم ده که نه د وطن پس باند دي او په بل طرف باندې چې کله د فنډ هیرو په ځای باندې ډېرو شي اوس څه به کوو خامخا به د دوی سره وسطه مو راغلې ده نو امید دی چې دوی به اخر کار مجبور شي په دې باندې چې قبایلو ته به د دوی دا حقوق ورکړي.
آیا حکومت تاسو ته داسې کومه نیټه درکړه چې دا ټول کډوال به تر کومه نیټې پورې خپلو کورونو ته واپس کړي او دا پریشنونو د خاتمې کومه خبره شوې ده؟
انشاءالله 2016 د ختمولو لپاره دوی خو ویلي دي چې دا خل به ټول واپس شي 2016 ختمولو دپاره دلې روانې دي انشاءالله تعالی ځکه چې په مارچ شي په ټولو نه زیات خال د موږ پاتې شوی دی د مسعود جنوبي وزیرستان ساوت وزیرستان والا نو هغه په مارچ دوی ډېر ګپ خلک واپس لږي امید دا دی چې حکومت به په دې خبره شي رښتینی وي چې دا خل به 2016 شي مکمل ټول ولا شي.
او د اپریشنونو د خاتمې کوم تاریخ یې درکړی دی چې دا اپریشنونه به کله ختمېږي؟
خپل کورونو ته ورسوي په دغه معنا دا شوله چې دا اپریشن بیا ختم شو.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.